شپې 9 بجې شوې زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. قدر منو اوریدونکو، په دې خبرونه کې راپورونه او د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام خبريږي، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي پلاوی په دوحه کې امریکایي چارواکو سره په کتنه کې د دواړو خواو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر لارو چارو، د تورو لیستونو او بندیزونو د لرې کولو، د افغانستان د اقتصادي ثبات، د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او بشري حقونو پر مسایلو خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت او متحدو ایالتونو پلاوی پرون او نن د قطر په پلازمینه کې راټول شوي او د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د پلاوی ټینګار دا و چې د اعتماد جوړونې لپاره تور لیستونه او بندیزونه باید لري او د افغانستان بانک زیرمې آزاد شي. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر ټویټر د دې خبرې ستاینه کړې چې د افغانستان پر بانکونو ډیری محدودیتونه لري شوي او معاملات یې اسانه شوي دي. امریکایي لوري تر اوسه د دې خبرو په اړه څه نه دی ویلي. د تیخورا ماشومانو د ملاتړ یوې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د هغو ماشومانو لپاره اندېښنه ښودلې چې میندې شیدې ورکوي. د لومړنیو بیړنیو مرستو په نوم فرانسوي ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې له نیمایي زیات نوي زیږیدلي افغان ماشومان له هغو امتیازونو بې برخې دي چې یو تیخور ماشوم یې باید ولري. د دې سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې یوازې په سلو کې 8.5 ماشومان د ژوند په لومړیو شپږو میاشتو کې چې ډېر اهمیت لري د مور شیدې روي. راپور د ستونزو علت د کلونو جګړو، بېوزلۍ او ناوړه دودونو له کبله د میندو رواني روغتیا بللې چې په نتیجه کې دوی نشي کولای ماشوم ته د شیدو ورکول پیل کړي یا دوام ورکړي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې د پرونی ځانمرګي برید پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله. د ډلې د اماق په نوم پر خپل ویبسایټ په یو بیان کې ویلي دي چې د دې ډلې یو غړي د خلکو په ګڼه ګوڼه کې خپل انتحاري واسکټ ولزاو. په دې برید کې چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام پر غونډه وشو، د ازادۍ رادیو د مشال څنګ د راپور له مخې 940 کسان وژل شوي او نږدې 200 تنه نور ټپیان دي. په ځینو راپورونو کې د مړو شمیر تر دې زیات ښودل شوی. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي دا برید غندلی او ویلي دي چې هدف یې په پاکستان کې د اسلام پالو کمزوري کول دي. د ایران یوې محکمې دوه ژورنالیستان سعیده شفیعي او نسیم سلطان بیگی د ښځو د حقونو په پلوي د دې هیواد په وروستیو مظاهرو کې د ګډون له کبله هر یوه په 4.5 کاله حبس محکومي کړي دي. سعیده شفیعي نن پر خپل ټویټر لیکلي دي انقلابي محکمې دوی دواړه د غونډو په جوړولو او د رژیم پر ضد د تبلیغاتو لپاره په زازش تورن کړي. میرمن شفیع د هم ویلي چې د دوی په قضیه کې بل شامل میرمن مهنوش زاری ته برائت ورکړل شو. د حکومت داسې محل ورکول کیږي چې د 2023 کال په سپتمبر کې د پولیسو په توقيف کې د مهسا امینی لمړینې ورسته په ایران کې د ښځو د حقونو لپاره پیل شوی اعتراضونه لاهم دوام لري. او د روسیې د ملیشا ځواک مشر ایفګینی پریګوژین وایي چې د نویو کسانو د استخدام چاري ځنډولې دي. پریګوژین چې 13 میلادي میاشتې د روسیې د حکومت پر وړاندې د لاند پاتسون مشري وکړه، پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي دي چې د ډله به اوس په افریقا کې پر خپل فعالیت او په بیلاروس کې د پوځیانو پر روزنه تمرکز کوي. هغه نه دی ویلي چې اوس مهال دی چیرته اوسیږي. خو تیرونه پریګوژین په سانت پیټرزبورګ کې د روسیې او افریقا په سرمشریزه کې ولیدل شو. ویل کیږي چې د روسیې ملیشو د لانجمن مشر د روسیې او بیلاروس ترمنځ تګ راتګ کوي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. تر سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. په دې خبرونه کې په دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د غونډې وروستي جزئیات درکو او په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې پروګرام کې د دې غونډې احتمالي نتایجو ته کتنه کوو. ایران وایي د طالبانو له حکومت سره د هلمند سیند او بخور په اړه موافقه کړې. دا موضوع په یو مرکه کې څېړو.
هغوی پخوا هم دا رقم څرګندونې کړې، خاصتا د ایران سفیر ښاغلی قومي په خپله دوه ځلې دغه رقم څرګندونې وکړې چې هغه بیا وروسته صحیح نه شوې.
په باجوړ کې د پرونی برید د قربانیانو شمیره لوړه شوې ده.
ټول علما چې کوم دی سره نږدې او یخت هم ډېر کسان وو بلاک شو برېښنا وشو د برېښنا څخه یو وکتل سکون چې کوم دی او سمون چې کوم دی هغه کسان پراته وو.
یوې فرانسوي ټولنې د هغو تیخوره افغان ماشومانو ویرون کشمیري خبرې کړې دي چې د مور د شیدو له طبي حق څخه محروم دي.
ماشوم سویتالیسته یاده شیدې نه لرم چې شیدې ورکړم ځکه چې تشویشونه دي، د تشویش له لاسه او د نه خوراکۍ له لاسه مې شیدې وچسوي دي، بلې شیدې نشته.
نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. قدرمن اوریدونکو، مخکې چې د ایران د اوبو په اړه د طالبان د ایران د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د څرګندونو په اړه جزئیات درکړو، خپل خبریال حسیب تلاش ته ورځو چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د پلاوي د اوروس د نننیو خبرو په اړه جزئیات راکوي. داسې ښکاري چې د یوې تخنیکي ستونزې له کبله دا شیبه له زموږ له همکار حسیب تلاش سره زموږ اړیکه پرې شوې، خو په څو شیبو کې تلاش ته ورځو او د دوحې د غونډې وروستي جزئیات ترې پوښتو. خو له هغه مخکې ورزو د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو لانجې ته، د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هلمند له اوبو د ایران د اوبخور په اړه د طالبانو له حکومت سره لومړنۍ موافقه شوې ده. د دې وزارت ویاند ناصر کنعانی په یو خبري غونډه کې د وینا پر مهال د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د ایران د اوبو د حق په مسله کې باید مسؤلانه چلند وکړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور جزئیات همایون هیواد راکوي.
د هلمند سیند او بخور حقابې پر سر د طالبانو حکومت او ایران ترمنځ له نندرې وروسته تازه د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې یو لړ هوکړو ته رسیدلې دي. د دغه وزارت ویان ناصر کنعانی تیره ورځ په ایران کې یوې خبري غونډې ته وویل
باز گفتگوهای جدی و نزدیکی با
بیا مو هم د دې موضوع په اړه د افغانستان د سرپرست حکومت له چارواکو سره جدي او نږدې خبرې وکړې. په دې برخه کې لومړنۍ هوکړې هم وشوې او مکتمل لرو چې د افغانستان چارواکي په دې برخه کې مسؤلانه چلند وکړي، څنګه چې په ځنونو ویل دي.
بارها رسمن اعلام کردند.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د دواړو خواو ترمنځ د شوې هوکړې لیک جزئیات په ډاګه نه کړل، خو نوموړي زیاته کړه د ایران د ولسمشر د حکم له مخې د انرژي وزارت په ګډون ټول وزارتونه د هلمند سیند کې د بخور په مسلې جدي کار کوي او دا موضوع یې له لومړیتوبونو څخه ده. تر دې مخکې د ایران د ولسمشر حقوقي مرستیال ډاکټر محمد دهقان له شفقتنه خبري شبکې سره په خبرو کې ویلي وو چې د ایران د بهرنیو چارو او انرژي وزارتونو په هلمند سیند کې د ایران د بخور په اړه هر څه مثبتې پایلې ته رسېدلې. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان احمد ضیا تکل د دې راپور تر خپرېدو پورې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت د انرژي او اوبو وزارت ویان متی الله عابد رسنیو ته ویلي وو چې د هلمند په سیند کې د ایران اوبو خور ورکړل شوی. هغه زیاته کړې وه چې دوی د 1350 کال تړون له مخې د هلمند په سیند کې د ایران حق ادا کړی او په راتلونکي کې هم ژمن دي چې د یاد تړون له مخې د ایران او بخور ورکړي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې د 1350 کال تړون تجمن دي، خو د وچکالۍ له امله د هلمند سیند د اوبو کچه ټیټه شوې ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی په وروستیو کې په کابل کې وویل چې تهران باید د بخور مسله سیاسي نه کړي، خو ایراني چارواکي ادعا کوي چې د 1350 کال د تړون له مخې افغانستان باید هر کال 800 میلیونه متر مکعب اوبه ایران ته ورکړي، خو په دغه تړون کې د اوبو اندازه په معمولي او د اوبو په کلونو کې ذکر شوی او ویل شوی چې په نورو شرایطو کې د اوبو په کچې پورې اړه لري. د هلمند سیند اوبه چې د ایران د بلوچستان په سیستان کې د همون جهیل ته بهیږي، له کلونو راهیسې د ایران او افغانستان د واکمنو حکومتونو ترمنځ د کړکېچ لامل شوی.
په راپور کې مو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان څرګندونې واورېدې چې وایي د ایران حکومت د طالبانو له حکومت سره د هلمند په سین کې د ایران د اوبخور په اړه لومړی موافقه ته رسیدلې دي. په دې اړه مې د اوبو د چارو د متخصص محمد عاصم مایار نظر وپوښت چې به مخکې البته ښاغلي عاصم مایار په پیل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویاند د څرګندونو په اړه راته وویل
که موږ ورته وګورو په تیرو څو میاشتو کې ایران یو اړخیز څرګندونې کوي او د افغان لوري په استازولۍ هم یا د افغان لوري څخه په نقل قول هم دوی غږیږي چې یا موافقه شوې ده په یو میاشت کې به اوبه راخوشي شي، 15 ورځو کې به زموږ متخصصین لاړ شي هلته بستېشن او بند وګوري. او دا یې دریم ځل دی چې دا ډول څرګندونې کړي دي چې یو ابتدایي موافقه شوې ده. یو شی زه غواړم واضح کړم چې موږ تر اوسه په وروستیو ورځو کې هیڅ داسې څرګند حرکت نه دی لیدلی چې هغه د دې موافقې لپاره یو پیشزمینه وي او یا هم پیلامه یې وي. نو زه په ډاډ سره ویلی شم چې د تیرو خبرو او هغه هم چې په لومړیو دوه میاشتو مخکې کې ترسره شوي د هغې نه وروسته څه داسې نوي څه پرمختګ هم نه دی شوی او نوی خبرې اترې هم نه دي ترسره شوې.
نو مایر صاحب وبخی د دواړو خواو ترمنځ کې موافقه نه وی شوې دی ایرانی ویان خبره په څه معنی ده؟ لکوم ځای لکومې سرچینې راځي؟
ګورئ هغوی پخوا هم دا رقم څرګندونې کړې، خاصتا د ایران سفیر ښاغلی قومي په خپله دوه ځلې دغه رقم څرګندونې وکړې چې هغه بیا وروسته صحیح نه شوې. د دوی ترمنځ د خبرو کوم توافق شتون ولري هغه به داسې وي چې ایران هر څه ووایي، افغان لوری هېڅ د هغو د رد او د تایید دپاره هېڅ څرګندونې نه کوي. په تېر کې البته داسې شوي دي، خو په اوس وخت کې ګورئ که موږ ورته وګورو نه کوم استازی تللی، نه کوم څوک تللي راغلي دي او نه هم خبرې شوي دي په اړه راپور ورکړل شوی دی، داسې څه امکان نشته. علت یې هم چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویان دا ډول خبرې کړي هغه په ایرانی حکومت باندې د ایران د خلکو فشار دی. ګورئ په تېرو ورځو کې د ایرانی مطبوعاتو یو ځل بیا دغه ته ډېر فوکس ورکړ چې د ولسمشر رئیسي د اختار شپېته که اویا ورځې تېرې شوې او افغان لوري هغوی ته اوبه ور نه کړې. نو دا په حکومت باندې یو فشار دی او دغه ډول بیان یوازې د هغوی دپاره یو څه د وخت اخیستلو سبب کېدای شي په داسې حال کې چې تقریبا ډېر خلک اوس پوهېږي هم چې دوی حکومت په ډېرو برخو کې نه یوازې په دې برخه کې ستونزې لري او بریالی شوی نه دی. یو شی بل هم زه غواړم ووایم چې په تېرو ورځو کې په ایران کې د ایران په سیستان او بلوچستان کې البته ځینې ورښتونه وشول، خو هغه متاسفانه د زایدان نه جنوب اړخ ته وشول، یعنی په کومه سیمه کې چې د اوبو قلت دی یا لږوالی دی او د هلمند سیند اوبه هلته ورځي په هغو سیمه کې تر اوسه هم پرمختګ نشته او اوبه هم ورښتونه هم نه دي ورېدلي.
مایر صاحب وبخښئ، ستاسو د خبرو معنا دا ده چې دغه وروستي ورښتونه چې شوي په افغانستان کې او اوبه جاري شوي سیلونه راغلل دا اوبه هیڅ اثر نه کوي په هغو اوبو باندې مخصوصا په همونونو کې او په خپل د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې د اوبو د کمښت د لرې کولو په برخه کې؟
ګورئ سیلونه چې راغلل ډېر د کابل په سیندي زوزه کې وو، یعنې که چېرته په وردګو کې هم یا په جرلیز او په جغتو کې حتی سید آباد دغه سیمو کې چې ټول اورښت وشي دا د کابل لور ته ځي، هم د کونړ او د ننګرهار څخه بیا داسې په ډیورنډ کرښې اوړي، نو اوبه هغې خواته بهیږي. او کومې اوبه چې مثلا په هلمند سیند خواته بهیږي هغه ډېر لږ اورښت هلته شوی دی، یوازې په غزنی کې. او د غزنی کې هم که چېرته سیلابونه راشي پکتیا کې که اورښت وشي هغه د سردې بند ته رځي، او په غزنی کې که اورښت وشي هغه د غزنی په پای کې یو وړکی جهیل دی چې هغې ته آبستاده وایي. نو دا اوبه د دغه ټولې دغه پکتیا او د غزنی اوبه اصلا لاندې خواته نه بهیږي چې هغه موږ د ارغنداب بند ته هم یا د دهلې بند ته هم ورسیږي. نو تر اوسه پورې نوې اوبه دهلې او کجکي ته لا نه دي رسېدلي چې هغه د لاندې خواته خوشې کړل شي. بیا په ضمن کې دغه دواړه زیرمې کافي اندازه ځای لري، یعنې د لږو اوبو باندې داسې یو تصمیم نه نیول کېږي چې چارواکي دې تصمیم ونیسي تر څو همدغه لږ اوبه وراشي او د هم لاندې خواته خوشې کړي تر اکتوبر پورې. په اکتوبر کې البته چې ورښتونه زیات شي بیا ممکن په حکومتي سطحه یو تصمیم ونیول شي، ځکه هلته وخت داسې دی چې په راتلونکو ورځو کې نور ورښتونه کېږي مسلسل او د اوبو کچه ورو ورو لوړېږي. په هغه اساس باندې لاندې خواته د اوبو خوشې کېدو امکان شته.
د اوبو د چارو متخصص محمد عاصم مایار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې د پرونی ځانمرګي برید د وژل شوی رسمي شمیر 940 کسانو تلور شوې ده. په برید کې چې د مولانا فضل رحمان په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام پر یو غونډه شوې نږدې 200 نور کسان هم ټپین شوي دي. د موضوع جزئیات اسد الله لودین اوروي.
د باجوړ سیمې د پرونی ځانمرګي برید ټپیان د همدې سیمې او یا هم د پېښور پر روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د ازادي راډیو مشال څنګه د چارواکو او ولسی سرچینو په حواله ویلي چې اکثره وژل شوي پرون ماخستان او نن خاورو ته سپارل شوي دي. برید د مولانا فضل رحمان په مشرۍ د جمعیت علماء اسلام پر یو غونډه شوی او د دغه غوند غړي د پاکستان حکومت د برید په مخنیوي کې په پاتراتلو تورنوي. د دغه غوند سیکرټر جنرال ډاکټر مسعود ګل وایي کراتلونکي کې دوی بیا له داسې غمیز سره مخامخیږي خپل بد ځان دفاع ته ودانګي.
او دا موجوده چې کومه دماکه شوې ده د دې مونږه مزمت کو او آئنده چې ان شاء الله کچاري د جمعیت العلماء اسلام خلک دغه ټارګټ شول نو بیا به مونږه آزاد یو، مونږ خپل تحفظ به خپل کوی.
د پاکستان پولیسو ویلي لمړنۍ څېړنې ښیي چې برید ځانمرګي وو او په خبره یې د داعش وسلوالو له خوا تر سره شوی دی. تحریک طالبان پاکستان چې تر دې وړاندې د پاکستان پر پوځ او پولیسو خونړي بریدونه کړي دا برید غندلی او اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي د برید هدف د پاکستانی اسلام پالو کمزوري کول دي. د برید عیني شاهد نعیم الرحمن ویلي د 14 لغ اکثر هم حاله دازي هم شوي دي.
سپاته ونه لګیدا یو پلاک وشو او د پلاک څخه کوم دی بس زه په سټیج باندې نږدې ناست کوم او د ټول علما چې کوم دی سره نږدې یو یخت هم ډیر کسانو دو پلاک وشو برېښنا وشو د برېښنا څخه یو وکتل ګونه چې کوم دی په سونه چې کوم دی هغه کسان پراته او بهرنګ مو سره شروع شو او ډیر ځای بهرنګ شو. بیا د مشرانو علما مون څنډه تکل هغه مخوش کړل او دغه حالات وران دل.
پخوانی سناتور او د پیښې عیني شاهد مولانا عبدالرشید له چارواکو غواړي چې د ټپیانو د درملنې لپاره نستړی کېدونکي حل ځلې وکړي.
زما درخواست ده د پیښور د گورنر انتظامی نه هم گورنر سره نه هم وزیر اعلی نه هم چې هغه اسپیتالونو کې د دغه بیمارانو د لپاره ښه انتظامات وکړي. هغه ځای چې کم د منګ جماعت دی او کارکنان دي د پیښور هغه تم خاص دي چې د دې ورکولو لپاره د مریضانو د خدمت لپاره حاضر شي.
باجوړ کې د جمعیت علماء اسلام پرونی غونډه ته چې برید پریوشو له پېښور او اسلام آباد هم د ګوند یو شمېر غړي او پارلماني استازي بلل شوي وو. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل رحمان د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او نورو سیاستوالو برید غندلی او د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر نه غوښتي چې پلټنه یې وکړي.
په باجوړ کې د ځنوژن کې حمله په اړه جزئیات مو اوریدل. لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې هم اوریدل د طالبانو حکومت وایي چې پلاوی په دوحه کې امریکایي چارواکو سره په کتنه کې پر بیلابیلو موضوعاتو او له هغې جملې د تورو لستونو او بندیزونو د لرې کولو او د مخدره موادو پر ضد مبارزې او بشري حقونو او نور مسایلو په اړه خبرې کړي. د ازادۍ راډیو خبریال حسیب تلاش را سره دی په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره ګورو چې د نن غونډه په دوحه کې څنګه تیره شوې. تلاش صاحب
سلامونه. تکل صاحب د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت د سرپرست امیر خان متقی او د مالی وزارت او د افغانستان بانک پر اساس سربیره په خطر کې د افغانستان د سفارت چې د طالبان تر کنټرول لاندې دی او د طالبانو د سیاسي دفتر مسؤلین هم ګډون درلود او د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي چان ویس او ورسره د مختلفو ادارو د دوی په وینا 15 کسیز لوړتبه پلاوی سره دوه ورځې پرله پسې د دوی په وینا اجتماعي او بیلابیلو تخنیکی کمیټو په سطح خبرې کړې دي. دغه وزارت وایي چې د دواړو لورو ترمنځ د اعتماد جوړونې په دغه لاره کې د عملي اقداماتو اخیستلو تورو لستونو بندیزونو لرې کولو او د افغانستان بانک زیر موازدولو د افغانستان اقتصادي ثبات ساتلو مخدره موادو پر خلاف د مبارزې او یو شی چې د تیرو د دوی د تیرو د ریزونو په پرتله متفاوت او نوې دی دا چې په دغه غونډو کې د دغه دوه ورځنی غونډو کې د بشري حقوقو پر موضوعاتو هم خبرې شوې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا متکل رسنیو ته په یو اسولي کلب کې وویل
په دغه ناستو کې د افغانستان اسلامي امارت مسؤلینو ځل بیا ټینګار وکړ چې د اعتماد جوړونې لپاره مهمه ده چې تور او جایزه لیستونه پورته
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وایي چې په بشري مرستو افغانستان ته د آزاد تګ راتګ او افغانانو ته د نړۍ په هره برخه کې د قنصلي خدماتو رسیدل هم مهم موضوعات چې بحث ور باندې وشو. یو بل مهمه او نوې موضوع چې دوی ویلې دغه ده چې د افغانستان پر بانکونو زیاتره محدودیتونه لیدل شوي او معاملات ورته اسانه شوي دي. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزیر دا یو مثبت پرمختګ بللی دی، خو دا یې نه دی روښانه کړی چې هدف یې د کومو محدودیتونو د لرې کولو او د معلوماتو د معاملاتو د اسانتیا موضوع ده. او همدارنګه ټینګار یې کړی دی چې دا ډول ناستې، تفاهم او تعامل هم باید زیات شي، خو تر اوسه پورې د امریکایي لور لخوا په دې اړه او د دغه غونډې د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویل شوي.
ډیره زیاته مننه حسیب تلاش د ازادي راډیو خبریال و چې د دوهې د غونډې جزئیات یې راکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
له افغانستان سره د نړیوالو د بشری مرستو کمیدو یو شمیر افغانان اندېښمن کړي. د ځینو مرسته رسوونکو مؤسسو چارواکي هم وایي چې د نړیوالو د مرستو کمیدل به د افغانانو پر ژوند ناوړه اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دی چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کچه له 50% 50% ته راکمه شوې.
خوردغه چې د اته کسیزې کورنۍ نفقه ورتر غاړې د وای په ورځو ورځو باید د کار په لټه کې شي چې خپلې کورنۍ ته مناسب خواړه پیدا کړي. خوردغه د کابل ښار په وڅنډه کې د خلکو بوټان ګنډي او له دې لارې خپله کورنۍ چلوي. دی وایي دوه میاشتې کېږي چې د کور کرایه نه ده ورکړي. خوردغه د نړیوالو مرستو له کمیدو او د دې مرستو له کمیدو وروسته د افغانانو د وضعیت په اړه اندېښمن دی.
لس ورځې کېږي چې همدلته ناست یم. په خدای مې د قسم وي کمی څه ګټلې وي. هره ورځ له کوره راځم او تش لاس بیرته ځم. کور کې راته وایي چې څه دې راوړله او زه وایم هېڅ.
د کابل بل اوسیدونکی حسین چې د وکسیزې کورنۍ سرپرستی ورتر غاړې ده وایي چې په روان کال کې له نړیوالو مرستو څخه یوازې دوه بوجې اوړه له ده سره مرسته شوي چې د څه مودې لپاره یې د کورنۍ نفقه شوه، خو اوس دی د بهرنیو مرستو له کمیدو اندېښمن دی.
موږ وږي یو، له دې اندېښمن یم که موږ ته بهرنۍ مرستې ونه رسېږي نو له لوږې به مړه شو. همدا اوس په کور کې ډوډۍ نه لرو. کولی شئ ورشئ او وګورئ، د لوږې در په در یو. نه غوړې شته او نه چای، نه ډوډۍ شته او نه هم بوره. له دې ستونزو سره مخ یو.
د احساس په نوم د یوه خیریه بنسټ مسؤول عبدالفتاح وایي په اوسنیو شرایطو کې د نړیوالو مرستو کمیدل به د خلکو پر ژوند ناوړه اغیز وکړي.
د نړیوالو مرستو کمیدل د افغانانو پر ژوند ناوړه اغیز کولی شي، په ځانګړي ډول په داسې یو حالت کې چې د حکومت یا اوسنی حاکمیت د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او افغانان هم له نړیوالو سره سوداګري نه کوي او که یې کوي هم ډیره کمه ده.
د نړیوالو مرستو او له افغانستانه د نړیوال ملاتړ کمیدو په اړه اندېښنو داسې مهال زور اخیستی چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو سازمان د بودجې د کموالي له امله اړ شوی چې د افغانستان په ګډون له یو شمیر اړمنو هیوادونو سره د خوړو او نقدي پیسو مرسته کمه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی اجرایوي مدیر کارل اسکاو په یو مطبوعاتي کنفرانس کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ له 8 هیوادونو سره د دوی مرستې کمې شوې او لا هم د کمیدو په حال کې دي. ښاغلی اسکاو ویلي چې ډبلیو اف پی مجبوره ده چې له افغانانو سره د مرستو کچه له 50% 50% ته راکمه کړي او د اکتوبر تر میاشتې به یوازې 5 میلیونه افغانانو ته مرستې رسوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سموګ غاګل ازادي راډیو ری قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبرو. همدارس په دوهمه نیمای کې 25 دقیقې اونیز باس لرو، خو لمړی پام وکړئ د راپور ته. د لمړیو بیړنیو حالاتو نړیواله مؤسسه وایي چې په افغانستان کې تر نیمای ډیر نوي زیږیدلي ماشومان د مور د شیدو له ژوند ژغورونکو ګټو محروم دي. د دې مؤسسې د راپور له مخې په افغانستان کې 8.8% ماشومان د زیږیدو په لومړیو شپږو میاشتو کې د مور له شیدو برخمن کیږي. ځینې میندې هم چې له ازادۍ راډیو سره غږېدلي وایي د اقتصادي ستونزو او اندېښنو له کبله یې ماشومان د شیدو له کمښت او خوارځواکۍ سره مخ شوي.
د لومړنیو بیړنیو حالاتو نړیوالې موسسې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې تر 50% ډېر نوي زیږیدلي ماشومان د مور د شیدو له ژوند ژغورونکو ګټو محروم دي. دا راپور چې د جولای په 1 خپور شوی پکې ویل شوی چې په افغانستان کې دا مهال 20.5% ماشومان د میندو له شیدو برخمن دي. د راپور پر بنسټ په افغانستان کې اوږدې جګړې، بې وزلۍ، ناوړه دودونو په کم عمر کې د نجونو ودولو او رواني ستونزو د ډېرو میندو پر روغتیا او روان اغېز کړی چې لامل یې شیدې هم ورسره کمې شوې دي. د لومړنیو بیړنیو حالاتو نړیوالې موسسې په راپور کې ویل شوی کله چې ماشومان د میندو د شیدو له کمښت سره مخ کیږي، خوارځواکي کیږي، بدن یې کمزوری کیږي او وده یې هم ورو کیږي. یا د موسسه داسې مهال په افغانستان کې د مور له شیدو څخه د نویو زیږیدلو ماشومانو د محرومېدو خبره کوي چې ځینې افغان میندې هم وایي اقتصادي او رواني ستونزو یې شیدې کمې کړې او له دې امله یې ماشومان خوارځواکي شوي دي. په کابل کې یوه میرمن چې یو 8 میاشتنی ماشوم لري او نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د خوراک لپاره څه نه لري او ډیری وخت د یو څاښت ډوډۍ خوړلو لپاره د خپلو ملګرو او دوستانو کره ځي. هغه وایي د همدې خراب اقتصادي وضعیت له امله یې ماشوم هم خوارځواکی شوی.
خپل او ماشوم مې چې خوارځواکی دی د خوړلو لپاره څه نه لرو، یعنی چې دومره څه چې وی خورم او هغه ته شیدې شي. له ډېرو ستونزو سره مخ یم. نن مې کور کې ډوډۍ نه وه او د خپل یوې ملګرې کور ته راغلم.
یوه بله مور چې دا هم نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي خراب اقتصادي وضعیت او اندېښنو یې شیدې کمې کړې او ماشوم یې خوارځواکی شوی.
ماشوم سویتالیسای د شیدې نه لرم چې شیدې ورکړم، ځکه چې تشویشونه دي. د تشویش له لاسه او د نه خوراکۍ له لاسه مې شیدې وچې سوي دي. خپلې شیدې نسته نو د بازار شیدو ته مې وستاون نه رسېږي.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د لومړنیو بیړنیو حالاتو د نړیوالې موسسې د راپور په اړه چې ادعا یې کړې په افغانستان کې تر نیمایي ډېر نوي زیږیدلي ماشومان د شیدو له کمښت سره مخ دي او د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د تیر جون میاشتې په 28 هم د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په یو راپور کې په افغانستان کې په خوارځواکۍ داخته کسانو شمیر 3,200,000 ښودلی و چې ډیری یې تر 5 کلونو کم عمره ماشومان و. د مرستندویو ادارو په وینا د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اقتصادي بحران او بیا ورپسې د ښځو پر کار بندیز اړمنو میندو او ماشومانو ته د لومړنیو مرستو رسولو بهیر هم اغېزمن کړ چې د خوړو نړیوال سازمان په وینا د ښځو له کار بندیز وروسته 115 موسسو خپل کارونه وځنډول چې له بېوزله او امیندواره میندو او ماشومانو سره یې د خوړو او روغتیا په برخه کې مرستې کولې.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زامد الله د پاکستان د بلوچستان د ضلع د کوی څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. دغه په باجوړ کې چې کومه کیسه پېښه شوې ده، دا د علماو په غونډه کې چاودنه شوې ده. غیر انساني، غیر اخلاقي، غیر مسلماني کار ده. دا موږ په کلک کوټکو سره غندو. مسلمان دا کار نه کوي چې په جوماتونو او په غونډو د مسلمانانو او په غذای کې چاودنې کوي. وسلام.
د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلام همت ستاسو سره په تماس کې یم. کوم پلاوی چې اسلامي امارت د امریکایي پلاوی سره د خبرو لپاره قطر ته لیږلی، هیله هرزو او توقع مو دغه ده چې د اسلامي امارت پلاوی له امریکایي پلاوی سره په خبرو کې یو نتیجه ته ورسیږي تر څو د امریکا متحده ایالات پر افغانستان خپل لګیدلي بندیزونه هر څه ژر پای ته ورسوي، ځکه د افغانستان د خلکو اقتصاد په ډیر بد وضعیت کې دی او په اوسنیو شرایطو کې افغانستان د دې جوګانه دی چې د نړیوالو تر بندیزونو لاندې وي. او د اسلامي امارت پلاوی ته پیغام دغه دی چې تاسو له تعامل نه کار واخلی او خپل د هیواد شرایطو او خپل د هیواد حوزه ته په کتلو له امریکایي پلاوی سره جدي خبرې وکړي تر څو پر افغانستان باندې د امریکا لخوا او د نورو نړیوال لخوا چې کوم بندیزونه لګېدلي دغه بندیزونه ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
سلامونه او احترامات. حضور رسول الله نوران خبرې کومه په قدر د حق چې کومه غونډه روانه ده د امریکا او د طالبانو ترمنځ. ان شاء الله موږ امیدوار چې ښه پیل به ولري او ټول افغانانو خیر به پکې وي او الله دې وکړي چې دا کوم بندیزونه چې طالبان باندې لګیدلي دي دغه لري شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادي راډیو خبرونه اوري چې وو ورځې د اونۍ څلور ساعته خبرونه کوي. قدر منوریدونکو دا وخت د شپې